دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال د اروپای ټولنې غړو هیوادونو او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یو ګډه خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه دي ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. د خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خبره شوې تر راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. خبر پاڼه کې په زور د لادرکه کولو پر رسنیو فشارونو د صحرایي محکمو له مخې وژنو شکنجې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګولو مخنیوي او د نجونو زده کړې کار او نارینه او پرته د سفر کولو د ازادۍ اجازه ورکولو غوښتنې هم شامل دي. د دې خبر پاڼې خبرونکو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایټالیې، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او د ناستو ترسره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د دې اعلامیې په اړه طالبانو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. یونامه د طالبانو لخوا د رسنیو پدراسون پر خبري ناستې بندیز د بیان پر ازادۍ یو خپه کوونکی بندیز بللی. یونامه د یو ټویټ له لارې د طالبانو لخوا د رسنیو د فدراسون لخوا په ترسره کیدونکي یو کانفرنس ته په غبرګون کې طالبان ډیالوګ ته هڅولي او له هغوی غوښتي چې هغه خلک چې مخالف نظر لري باید خاموش نه کړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې چې د رسنیو کارکوونکو او ژورنالیستانو ته باید ازادي ورکړل شي او امنیت ته پام وشي. امریکایي ان بی سي تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله له څو میاشتنی ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له ډېر زیات امریکایان قطر ته د لیږدولو خبر ورکړي. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع به خبرو دوو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوي او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د خلکو د ویستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومت یو چارواکي هم دوهې ته د دغې الوتنې د ترسره کېدو خبره تایید کړي چې امریکایان یې لیږدول خو کره شمېر یې نه دی ښوولی. د ناروې د کډوالو شورا یو نوی راپور وایي چې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندویه موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې امله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي. په دې راپور کې راغلي چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرسته ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانې وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. متحده ایالاتونه او ناټو په خپلو وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو کې د اوکراین په ګډون له خپلو مختلفو شریکانو سره تر سلامه شروع وروسته د جګړې د مخنیوي لپاره د روسیې امنیتي غوښتنو ته په کتبي ډول ځواب ویلی. ناټو هم د اروپا د امنیت په اړه خپل ځوابونه چې د چارواکو لخوا په څو پاڼو کې برابر شوي په جلا ډول روسیې ته ورکړي. چارواکي دا ځوابونه د کرملین اندېښنو ته یوه لاره او همدارنګه ټولو طرفونو ته د ډیپلوماسۍ د دوام لپاره یو فرصت بولي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکاو کې وویل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره به ویجاړونکي نه وي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
پیسکوف همداراز وویل له قومي پلوه د روسیې جګپوړ مشران له روسیې بهر د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پاسکوف دا خبرې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې خبرې په غبرګون کې کړې دي چې که روسیا په اوکراین یرغل وکړي په خپل پر ولادیمیر پوتین به هم په بندیزونو غور شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته ورته اقدام باندې غور کوي او که نه، په هغې وویل برتانیا هیڅ شی نه ردوي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سویلی کوریا نظامی سرچینه وای چې شمالی کوریا نن دوه نوی شکمن بالاستیک توغندی وازمایل. چې دا په 2002 کال کې د هغه هیواد له خوا د دا ډول توغندوی او اسمویلو شپږم ځل دی. کارپوهان وایي شمالي کوریا د ازمیختونو په فعالیت کې دغه غیر عادي ګړندۍ پرمختګ د بایدن پر حکومت د فشار د راوستلو په خاطر دی، ځکه له هغه هیواد سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په بدل کې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو خبرې اترې د ډېر وخت راهیسې ځنډېدلې. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د دې ویره شته چې د فلوریډا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ چې غیر قانوني کډوال یې لیږدول د ډوبېدو په پیښه کې به تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارډ ته وړمه ورځ وروسته له هغه خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتې و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي په کښتۍ کې نور 9 تنه سپاره وو او هیڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلود. د ساحلي ګارډ وی افسر خبریالان ته وویل دغه کښتۍ د جنوري په 28 نیټه له بهاماس څخه حرکت پیل کړی او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. په ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي رادیوګانو مسولین وایي چې د اقتصادي ستونزو سربیره چې رادیوګانو مسولینو سره مخ دي، د یوې څرګندې مطبوعاتي کړنلارې نشتون او اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده. اکرام شینوار رپورټ را لېږلی.
افغانستان کې د ژوند د نورو برخو په څیر د تیر 2020 میلادي کال د اگست 15 سیاسي بدلون د خبریالانو او رسنیو پر فعالیتونو هم ډیر اغیزه کړي، چې له امله د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان آر ایس ایف او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د خزینه خبریالانو په ګډون 80% خبریالانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او تر 30% پورې رسنۍ تړل شوي، چې په سروې کې لوی علت اقتصادي ستونزې ښودل شوي دي. یو شمیر خبریالان وایي چې حتی په کابل کې د خبري پوښښ پر مهال د امنیتي منصوبینو لخوا مخه نیول شوی او د خبري پوښښ په ځانګړي ډول د ښځو لاریونونو پر مهال ورته د خبري پوښښ اجازه نه ده ورکړل شوی او کله کله د امنیتي ساتونکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم شوی دی. په ځینو ولایتونو کې په راډیو خبرونو کې د موسیقي او سندرو خپرول او هم د خزینه ویندوانو غږونو خپرول هم بند شوی، خو دا ډول بندیزونه په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دي پلي شوي او په ځینو ولایتونو کې لا هم خزینه خبریالان او ویندوانې د د نسبته خپل کارته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د رسنۍ وزادۍ ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ژمن دي او څه کوي چې رسنۍ سره مرسته وکړي. په ولایتونو کې د یو شمېر رادیوګانو مسولینو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اقتصادي ستونزو سربېره دوی د زړه نورو ستونزو سره هم مخ دي.
محمود ابراهیمی په زابل کې د سرغ رادیو مسول، د اوس پیرن لپاره خو زموږ ننګونې یوازې اقتصادي او مالی ننګونې دي او الحمد نورې خاص ننګونې نه لرو، او د زابل ولایت اطلاعات کلتور لریاست سره ډیر شاه مانګل لرو او هغوی لمر سره په سنی زبرخه کې ډیر زیات همکاري کوي.
څنګه چلوي رادیو سندري پکې اچوي؟
سندري مشتمه منیات نه دی ویلې، خو هغه د ټولنې او خلکو نفس ته ګورو او په هغه شکل خپل خبرونه مخته وړو. زابل کې مش خپل په خپل رسنی کې شجینه خبريالان نه مخکې درلودي او نه اوس لرو او نه په دې اړه تر اوسه مش خاص خبري کړي.
مداخله سره مخ شي بیا
په زابل کې مش تر وسه له هیڅ داسې مداخله سره نه مخسوي، فقط له اطلاعات کلتور له رئیس سره خبره کوو او له هغه سره سنې زبرخه شریکو او هغه سره کاملا همکاري کوي.
زما نوم نورګلاب حقیقت، د ننګرهار ولایت کې د حقیقت غږ رادیو په نوم باندې یو اف ام رادیو لرم او دا غي د امتیاز خاوند یم. موږ زیات مشکلات چې دي د اقتصادي دي، ځکه چې موږ سره چې حکومتي برنامه وي کوم زینب چې موږ تمویلی دلو اغه برنامه اوس بیخی ختم شوی دی او یا په نسبانه برابر دی، او دویم غټه سنده دا ده چې مونږ آلته کوم خبر نشو یا رپورت جوړو یا کوم خبرونه جوړو نو پاغي کې مونږ سره غټه ستونزه او مشکل ده چې مونږ خبري اعلان په دې ویره کې دي دا څنګه چې د امارت اسلامي مسولین او کارکون کې ورته یو ستونزه او مشکل جوړ نکا نو دا یو واضح قانون د امارت اسلامي نه رامزه شوی در رسنوي لپاره چې هغه د رسنوي کارکون کې ډاډه شي چې د خپل خبرونه په سم ډول مخ وړاندې یوسي
سندري خنده شروي
ډیره سندري خو په دې حالاتو کې بيخين ځکه نه شو نو کو سندري شروع کې دي شي زموږ کارکون کې یو مشکل سره مخامخ شي
د خزو خبر اعلان غوونه نشروي
د خزو خبر اعلان بالکل کوم خبر مونږ سره بالکل خبرونه نشو مونږ سره بیا په روغتي برخه کې ډاکټران خزي خزينه دي هغه مونږ ته امارت اسلامي اجازه راکړي په ډاډه ځل باندې خبرو کې مشکل نشته
د هرات په ولایت کې د رادیو سحر مشره پرشته کلمي وای چی دا شاوخوا 15 خزينه خبر اعلان د خپل رادیو چاري پر مخ وړي او لوی اندېخنۍ اقتصادي سوز دي چې عمل د خپل رادیو یو شمېر کارکونکو له کارګوخه کړی دي نرمن کلمي وای چی امنیتي اندېخنۍ هم لري
اگر خبرنگار ما بیرون میشه دنبال گزارش میره و با صد دلخوره تا او دفتر میآید
د طالبان و د اسلامی امارت د چارواکو لخوا د پرلپسی ډاډ سره سره رادیوګان او شمیر مسولین غواړي چې په ولایتونو کې دي د رسنیو او ولایتي ادارو ترمنځ د همغږۍ لپاره پر ولایت کې د امنیتي ادارو او رسنیو د اساسو ګډې کمیټې جوړې کړي په کابل کې لوړاندې دغه یو کمیټه فعالیت کوي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندې صفو 1.15.15.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي
د ناروې صدری اعظم د افغانستان په اړه وسلو د غونډې ورځ وروسته ویلي چې دوی د طالبانو سره جدي او سپینې خبرې کړې دي دغه مقام ویلي چې د وسلو غونډه د طالبانو ته د مشروعیت ورکول لپاره نه و بلکې د دې لپاره و چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اوسنیو حاکمانو سره خبرې وکړي
د ناروې د حکومت چارواکي وایي چې د غونډې په ورستۍ ورځ له طالبانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي دا غونډه د تړول دروازو تر شا وشوه او دراپورون په اساس له طالبانو سره تعلیم بشری مرستو او ټول شموله حکومت په شمول په ګڼو مسایلو خبرې شوې دي د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي جان ایګلن وای طالبانو په خپل کړژمنو چې انجون ته د سنویز دکو د زمینی برابرول او د جنسیت تساوی چې اساسي موضوع ده عمل نه دی کړی خو بیا هم باید د هغو بندیزونو د لری کولو لپاره ورسره خبري وشي چې زیانې ولسی خلکو ته رسیږي
د طالبان طالبانو په خپل دیجمنی چې په سنوي دوره کې ځکون کنجونو ته د ځکړو زمينه برابروي عمل نه دی کړی دا زمونږ لپاره سره کرخه ده کوم جونې باسواده نه کړو موږ نشو کولای چې الکان باسواده کړو هغوی باید پوښی چې موږ د دودونو ته درناوی کوو خودی باید پوښی چې موږ هم دودونه لرو موږ د هغه تمدن اساسیتوب کوو چې پکې د جنسیت برابرۍ اساس دی
په اوسلو کې د غونډې په لومړی ورځ طالب اساسو د میرمنو په شمول د افغانستان د مدني ټولنې لغړو سره خبرې وکړې په دویمه ورځ د اروپאי اتحادیې متحده ایالاتو برتانیا فرانسې ایتالیا او ناروی هیوادون اساس سره وکتل او په درې مورات د ناروی هیواد چارواکو له طالبان سره په بشری مرستو خبرې وکړې د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د متحده ایالاتو په شمول د نړیوال ټولنې د یو شمیر هیوادونو له اساس سره په اوسلو کې شوې غونډه ګټه وروه
موټول یو مشترک اعلامیه نشر کړه او هغه اعلامیه کې ټول هغه څراغلو چې ټول افغانان باید په ګډه کار وکړي په ګډه خپل ملت ته خدمت وکړي او افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده
په ناروی کې د غونډې پر مهال په طالب اساس نیوکه وشو چې یو شمیر فعالین په افغانستان کې نیولې دي خو طالبان وایي چې دا مسله به وڅاري
ما په کوشش وکړم پر سر نه کوم کې چې تر واقعي است یو تر خونیس کې یو حکومت تر تمام افغانستان کې 40 میلیون نفوس داره او هیڅ کس نه بازدار شوه نه بندي شوه نه 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 ازرارش دغه مردوم به امن شوه میشه حکومت است بازي کسو بندي میشه خلاص پېشه یو کوم غپې ته نه کېد دغه دنیا وجود نه دره وطن هدا افغانستان وجود ده
خود ناروی د بهرنی چارو وزارت او د غونډې د ځای مخته ل تیر درې ورځې راهیسې د یوشمیر افغانان لخوا مظاهره وشوي مظاهره کوونکي وایي چې یوشمیر مرمنې د طالبان لخوا نیول شوی او د ناروی پر حکومت نیوکه کوي طالبان چې تر اوسه چا پر رسمیت نه دی پیژندري ولې ورته بل نه ورکړی ده
مونږ طالبانو ته نه وایو ځکه مونږ ته د کار حق د تحصیل حق ان مونږ ته د ډوډۍ خورلو حق نه راکوي، مونږ ته اجازه نه راکوي چې لکوره وځو. طالبان غواړي چې مونږ څوار لسو کاله شاته یوسي او مونږ ته نه غواړو.
دوستو د غونډې ګډونوال عبدالکریم خورم وایي چې نړۍ اوس د طالبانو پر رسمیت پیژندلو مسله په اجنډا کې نه لري.
زه فکر کوم چې دنیا د رسمیت پیژندلو مسله فعلا په خپل اجنډا کې نه لري او بشری مرستې دي د دغه بحران مخنیوي دی چې وسیع نشي، پراخ نشي او د حالیار ورته پیدا شي بشری بحران.
د ناروی د بهرنی چارو وزارت وایي د غونډه د طالبان د مشروعیت یا پر رسمیت پیژندل لپاره نه ده، بلکې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه زیات اندېښمن دي او دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه او د افغانانو بیلابیل قشرونه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ناروی د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان جنو تعلیم په ټولنه کې د میرمنو حضور په شمول د بشري حقوقو په برخه کې له طالبانو د خپل غوښتنو په اړه روښانه دریځ لري. د ترمیلادي کال د اگست په میاشت کې وخت طالبانو رسیدو وروسته د لومړي ځل چې د بهرنی هوادونو له اساس سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې په اوکرين يرغل به د فردي بندیزونو په شمول د روسي ولسمشر ولادمیر پوتين سخت پایلې ولري. اټکل کیږي چې روسي د اوکرين په سرحد کې یو سل وویش تر پوزيان زای په ځای کړی دی. په مخکې دی رپورت ده
روسیا له اوکرين او بلاروس سره د خپل ګډو پلو په وګدو کې د پوزي زواک زای پر ځای کول ته دوام ورکوي. ولسمشر جو بایدن د سیشن می پورس په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د اوس چمتو دی چې په ختیځ اروپا کې د امریکا او ناتو حضور غښتلې کړي، خو زیاته یې کړه چې اوکرين ته باسکارونه لیږي.
ما مخکې ولسمشر پوتين ته دا واځي کړی دی چې کچېرې په اوکرين برید وکړي نو د کار به سخت پایلې ولري چې سخت اقتصادي بندیزونه به پکې شامل وي. همدارنګه زه مسؤلیت احساسوم چې په پولند، رومانیا او ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې زموږ حضور د ناتو حضور قوي کړو.
له هغه پښتنه وشو چې آیا د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې به هم بندیزونه ولګول شي؟ هغه وویل هو، دغه کار به وشي. امریکا، بریتانیا، استرالیا او جرمني په کیف کې د خپلو ډیپلوماټانو کورنۍ ته امر کړی چې له اوکرين څخه ووزي. ځینې اوکرایني چارواکي وایي دغه اقدام له وخت مخکې شوی دی.
مونږ باید نن آرام پاتې شو. مونږ په حقیقت کې هغه حالت نه وینو چې د رسنیو لخوا هوا ورکول کیږي.
کله چې د سپینې ماڼۍ له ویاندې څخه د اوکراین لخوا د وضعیت د ارزونې په هکله پوښتنه وشوه، هغې داسې وویل:
Well, no one can get into the mind of President Putin.
هیڅوک د ولسمشر پوتين او د روسي د مشرانو په مقصد نه پوهیږي. مونږ ټول پوهیږو چې دغه حالت دی. مونږ په سرحد کې د سلو زرو عسکرو دښمنانه څرګندونو او په سیمه او ټول نړۍ کې د ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره د جعلي عملیاتو د ترسره کولو په ګډون د دوی ډول ډول تیاری وینو چې دا ټول د یو بریټ د کولو مقدمات جوړوي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر بایدن ویل له خپل مهمو اروپایي متحدینو سره خبرې کړي او امریکا او متحدینو واحد نظر لري. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په برلین کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره ولیدل او دواړو موافقه وکړه چې روسیا به په اوکراین باندې د یرغل په صورت کې له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. ماکرون ویل له پوتین سره به د جمعې په ورځ خبرې وکړي. ډیپلوماټیکي هڅې په داسې یو وخت کې دوام لري چې روسیې بلاروس ته د عسکرو او پوځي تجهیزاتو پاستولو سره د چارو شنونکي اندېښمن کړي دي.
زما په نظر بلاروس سره ځواکونه استول د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې روسیه وغواړي چې په اوکراین برید وکړي به په ښه موقعیت کې وي. سخته ده چې وویل شي پوتین څه غواړي، آیا یوازې غولول کوي یا هم هڅه کوي له جنګ پرته یو څه ترلاسه کړي.
د شنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزارت د روسیې د جنگي جټ الوتکو هغه ویډیو خبره کړله چې د فبروري په میاشت کې د بلاروس له ځواکونو سره د ګډو تمرینونو د ترسره کولو په خاطر د دغه هیواد په لوري الوتنه کوي. د اوکراین په پولې او بلاروس کې د عسکرو او تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو باوجود روسیا وایي چې په اوکراین د برید نیت نه لري او امریکا د دښمنیو په زیاتېدو تورنوي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د لبنان د اهل سنت سرکړت سیاستمدار سعد حریری چې درې دورې د هغه عربي هواد د صدر اعظم په توګه هم وظیفه تر سره کړې ده، اعلان وکړ چې د روان میلادي کال مئی په میاشت کې په راتلونکي پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي او به د نوموړي تر مشرۍ لاندې د مستقل غورځنګ ګوند له انتخاباتو سره مقاطعه وکړي. خو د لبنان د چارو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د حروري ګډون نه کول به د دې سبب شي یو شمیر مخالف سیاسي مشران چې وختلې د لبنان د موجوده تاکسیکي سیاست د ختمولو په خاطر په میدان کې ودرېږي په خپل پلان کې ناکام شي. د امان نه به د امریکا غږ د خبریال جلګاولک د رپورت خلاصه سید سلیمان شاته دروړوي.
سعد حریری ورستل هغه چې د هغه پلان او پوښانه صدر اعظم رفیق حریری په 1940 مجلس کال کې په بیروت کې په یو مرګانه 14 کې وژل شو. د لبنان په سیاسي افق راښکاره شو او د سنیانو مشتي په اړه واخسته. رفیق حریری چې په سعودي عربستان کې غټ کاروبار درلودو او یو بډای سرمایدارو په لبنان کې د 1945 نه تر 1989 لمریز کال پورې کورنی جنگ د پای ته رسیدو وروسته د یو مقتدر پیاوړي او بانفوذه سیاسي مشر په توګه په سیاسي میدان کې تبارز وکړ. خو د هغه د جانشین سعد حریری اړیکی د سعودي عربستان له دولت سره په قرار قراره په دی وجه باندې سړې شوې چې هغه لکه څنګه چې سعودیانو توقع لرله اونش کوله د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د شیعاګانو د وسلوال ډلې د نفوذ مخه ونیسي. سعد حریری د لبنان له سیاست نه د وټو په موقع په یو تلویزیونی وینا کې چې له احساساتو نه ډکه وویل په داسې حال کې چې په لبنان کې د ایران نفوذ زیاتېږي، د کورنیو اختلافات صحه پراخېږي، حکومت لکاره غورځېدلې ده او د مذهبي عناد پر بنا بې اتفاقي مخ په زیاتېدو ده. د خپل هیواد لپاره یو روښانه او مثبت راتلونکی نه ویني. توقع ده چې د لبنان نوی پارلمان به په اکتوبر کې د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایګیری وکړي. د بیروت د امریکایي پوهنتون استاد پروفیسر حبیب ملک په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې اصلا له څه وخت راهیسې د سعد حریری د سیاسي تالې ستوری مخ پر الویدو خو څرګند جانشین نه لري چې ځای ونیسي.
د هغه قوت ختم شوی. سعد له سعودیانو سره ډېرې غټې ستونزې لري. د هغه یوه شخصي کمپنۍ چې په ترکیه کې کاروبار کاوه هم په محکمو کې د قانوني دعوا او په جنجالونو کې ګیر ده. په لبنان کې دا وخت د سنیانو د باور وړ مشرۍ په حساب یو ډېره غټه خلا موجوده ده. زری کسان شته خو هغه محض ګوډاګین دي، په ولس کې اثر او رسوخ نه لري. د سیاسي مشرتابه د نشتون له امله د لبنان د اهل سنت مایوسی په روښانه او څرګنده توګه جوتوي.
په عین وخت کې د لبنان د چارو یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د سعد حریری په مشرۍ د لبنان د مستقبل تحریک ګوند لخوا به د پارلماني انتخاباتو سره مقاطعه د سنیانو ترمنځ د بې اتفاقۍ سبب شي او ممکن چې انتخابات هم وځنډول شي. ممکن چې د سعد حریری مقاطعه په لبنان کې ټوله سیاسي پروسه مختل کړي. د عصام فارس د انسټیټیوټ استاذه پروفیسوره دانیا کولیلاک له دې نظر سره موافقه نه ده.
هغوی دا خبره کوي چې نجیب میکاتی د سعد حریری رول ولوبي او دا تشه دې ډکه کړي، خو زه په دې اړه ډاډه نه یم چې هغه به دغه کار د سرته رسولو وړتیا ولري او که نه. د سنیانو ووټونه به وویشل شي او ځینې به یوازې سنی کاندید ته رایې وانه چي، بلکه هغه چاته به رایې واچوي چې نمایندګي کولی شي. نو زما په باور ځنې سنیان به د لبنان د ځواکونو په نوم نوې ډلې کاندیدانو ته رای ورکړي چې وایي د لبنان د ټولو فرقو ترمنځ د یووالي لپاره مبارزه کوي.
د لبنان د ځواکونو یا لبنانیز فورسز په نوم د نوې سیاسي ډلې مشري د عیسایانو د یو سیاسي مشر سمیل گیګیا په غاړه ده. نوموړی د موجوده عیسوي جمهور رئیس مشل عون او د حزب الله د ډلې ترمنځ د ائتلاف کلک مخالفت کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د طالبانو د واکمنیتو وروسته ډیر من افغان هنرمندان او سندرغاړي د هیواد نه وتلي دي، یا خپل مسلک پریښی او پټ ژوند کوي. بهر میشته هنرمندان اوس د کنسرټونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د خپلو همکارانو سره مرسته وکړي. تیرونه پلندن کې د هیلي د سندرګلوم د افغان ایرانی او هندي هنرمندانو یو کنسرت په لاره چول شوې ده. په مخکړي دی رپورټ دا
کله چې هموین څخي خپل سترګې پټوي او خپل کوټې په صدف کاری شوی رباب باندې تیروي، داسې احساس کوي چې افغانستان په غېږ کې نیولای.
This is national instrument again son and then
har zal chizar rubab gawam da se ehsas kawm che pa afghanistan ke aw har afghan da ehsas lari zada musiqi har dawal ali saramin alaram kho kala che rubab plas se akhlam da se ehsas kawm che afghanistan zuma plas ke dai
humayun sahil california na london tara galai wo che da barbican da concertuno pa talar ke da noro hunarmandano sara pa gada da afghanano sara da biedano yumrasto da para da concert la lare bas bana tole kri ایرانی کمانچغه غونکی ادیب رستمی د کنسرت مشق او تمرین پر مهال ویل چې د افغانستان وضعیت ته د خلکو پام اړول اړین دی.
Yes it is a heavy agent event and I hope
دا یو مهم کنسرت دی او زه هیله لرم چې مونږ د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو په هاوی کې چلوړ کړو چې اوس افغانان ورسره مخ دي.
په افغانستان کې په تیرو دوه لسیزو کې د پاپ په ګډون موسیقي نسبی وده کړې و. د افغانستان زینو تلویزیونونو حتی د استعدادونو د سیالۍ پروګرامونه هم جوړ کړي وو، خو وقته د طالبانو له راستنېدو وروسته اوس دودیزه افغاني موسیقي په بهر کې په مینوالو تکیه کوي.
Just imagine you know in London
تصور وکړئ په لندن کې خلک هر شپه چې وغواړي په اسانۍ سره کنسرت ته تلای شي، خو په افغانستان کې موسیقي لامنه شوې ده. موسیقي بالکل نشته. تصور وکړئ چې په لندن کې هیڅو کنسرت ته د تګ اجازه ونه لري.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلی و اسلام کې موسیقي منع ده، خو هیله یې خود لیوای چې پر خلکو د فشار پر ځای به دوی و اتوی چې داسې و نه کړی.
You cannot be a musician in Afghanistan.
افغانستان کې څوک موسیقي نشي غږولای. موسیقي منع ده. تاسو به هغه انځورونه او ویډیوګان لیدلی وی چې دوی د موسیقي آلات سوځوي. زما د اطلاعاتو په اساس اکثره هنرمندان هڅه کوي چې له هیواد څخه ووځي. له هیواد وطن هم ډیر ګران کار دی او چیرته سره ولاړ شي او څنګه خپل مسلک ته دوام ورکړي، نو دا واقعا یو سنجمن حالت دی.
د هیلي سندرې کنسرت چې د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون لخوا تنظیم شوی و د تیرې شنبې په ورځ د لندن په باربیکان تالار کې ترسره شو. د دغه کنسرت نه ټول شوي پیسې هغو افغانانو او افغان هنرمندانو ته ورکول کیږي چې د ناوړه اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. برېښنا عمر خلیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
کو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راګي
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.